برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب محترم بفرمایید.
من نکوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به یې واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام او خبري برخه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: ناټو په هرات کې د خپلې وسرتیري وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او د روسیې ولسمشر پر څو اوکراینی شرکتونو او افرادو د بندیزونو د لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه: ناټو په هرات کې د خپل یو سرتیري وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي. دا پیښه پرون دوشنبه شوې ده. ناټو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی لومړني راپورونه ښیي چې یو افغان سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر ځواکونو ډزې کړي. ناټو د مړو او ټپي شویو سرتیرو هویت نه دی ښودلی. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګرهاري کړې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د سره رود ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې په پوځي عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اوسه پورې روښانه نه ده. دا به څېړنې روښانه کړي. په همدې موخه موږ هر اړخیزه څېړنه کوله. څېړنې وروسته به انشاءالله پایلې د ولسونو سره د ناستو پر مهال شریک کړو.
ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول په ګډون د دې ډلې 15 سیمه ییز چارواکي وژل شوي دي. د والي ویان وایي چې په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څیړنو نتایج به ډیر ژر اعلان شي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د بلخ ولایت په ځینو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ امنیه قمندان پاسوال محمد اکرم سامه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ما یک جلسه امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که این تهدیدات از بین بره.
راپور نوایی چه چاربولک، چمتال او دولت آباد ده بلخ نا امنی ولسوالی گرنل کیگی. پا مزار شریف که ده ازاده رادیو ده خبریال ده راپور لمخه ده نا امنی و پدوام ده بلخ پولیس و پراوانونه که پا یو جمعت که د څلورو کسانو مړی پیدا کړی دی. د بلخ چارواکي وایي چې د کسانو د ولسی جرګې د یو کاندید د څارونکو په توګه دنده ترسره کوله. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ د وتلي سعودي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه خپلې څیړنې لا هم ژورې کړې. د ریاض لویدیځو متحدانو هم د دې قضیې په تړاو پر دې هیواد فشارونه زیات کړي دي. د ترکیې دولتي خبری آژانس انادولو خبر ورکړی چې ګڼو ترکیې څارنوالانو پرون د خاشقچی د مړینې په اړه له 5 عیني شاهدانو چې ویل کېږي ټول د قونسلګرۍ کارکوونکي دي تحقیقات کړي دي. پرون د ورځې په جریان کې له 20 زیات عیني شاهدان چې ترکان او بهرنیان پکې وو د دې قضیې په اړه پوښتل شوي دي. نه 50 کلن جمال خاشقچی وروستی ځل د اکتوبر په 2 نیټه د واده د ځینو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. ریاض د شنبه په ورځ تایید کړه چې دا خبریال په قونسلګرۍ کې دننه د فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی. سعودي ویلي چې د دې قضیې په تړاو 18 کسان نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو په وړاندې ځانګړي اقتصادي اقدامات کیږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسي اتباعو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه کړنو په ځواب کې کیږي. په دې فرمان کې چې لاسلیک شوی او د کرملین پر ویب پاڼه خپور شوی دی، پوتین حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغو اوکراینی شرکتونو او اشخاصو یو لست برابر کړي چې باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. په فرمان کې حکومت ته امر شوی چې دغه بندیزونه مشخص کړي او ویل شوي دا اقدامات په هغه صورت کې لغوه کیدای شي چې اوکراین خپل هغه محدودیتونه چې پر روسي اتباعو او کمپنیو یې لګولي دي لرې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره لوستلی او اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د میزان د 28مې د انتخاباتي حوزو ځینې رایې باطلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیاله وایي که چیرې داسې یو اقدام کیږي، نو د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې په هغو حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې او ګډوډۍ تاییدوي، خو وایي هومره جدي نه دي چې د رایو د باطلېدو باعث شي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د ور رسیدلو زرګونو شکایتونو له جملې ځینې جدي دي. د دغه کمیسیون په باور ممکن تر څیړنو او ارزونو وروسته دغه جدي شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي حوزو د رایو د باطلېدو سبب سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل پرون ازادي راډیو ته وویل
په قانون کې همدغه موارد پیشبینی شوي دي. دا افغانستان او د افغانستان ټاکنې هم لرې د داسې وضعیت نه دي که متاسفانه چې شته دي داسې موارد چې کېدلی شي د شکایتونو د څېړنې او رسیدګۍ نه وروسته د بعضو حوزو آرا یا رایې باطلې او په نتیجه کې مجددا په هغو حوزو کې انتخابات ترسره شي.
میرمن حقمل وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. د قانون له مخې خلک کولی سي تر انتخاباتو 48 ساعته وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي، یعنی خلک نن سه شنبه د شپې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتولی سي. دغه کمیسیون وایي پرون دوشنبه یې شاوخوا 1000 شکایتونه ثبت کړي او د انتخاباتو په دوه ورځو کې هم 6000 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې تاییدوي، خو فکر کوي چې شایي ډېرې جدي نه وي. د دغه کمیسیون په حواله کې چیرې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره درج شوي شکایتونه مستند وي او پر اساس یې د ځینو حوزو رایې باطلې اعلانېږي، دوی به یې تایید کړي. دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي دوی تیار دي له قانون سره سم په هغو انتخاباتي حوزو کې چې رای باطلېږي انتخابات وکړي.
بعضې سرغړونې چې هغې ته به رسیدګي کېږي مطابق د قانون، هر څه چې قانون پیشبینی کوي او هر څه چې مستند اوسېږي ټاکنو خپلواک کمیسیون به مشکل نه وي، ولې په شرط چې مستند وي، معتبر اسناد اوسېږي او حقوقي او قانوني اسناد اوسېږي چې چا باندې ظلم ونه شي.
د قانون لمخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف دی په هغو انتخاباتي حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي چې رایې یې باطل اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې اچونې په ورځ د تخنیکي ستونزو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې ده او تر هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغو کارکوونکو ته قانوني سزا ورکړل سي چې په وظیفه کې ناغړي کړې وي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ویلي و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتووالی نه درلود چې د انتخاباتو په ورځ د بیلابیلو بنظمیو او سرغړونو سبب سو. له غزنی او کندهار ولایتونو پرته د ولسی جرګې انتخابات تیره شنبه او یک شنبه وسول. که څام په پام کې ده په کندهار کې دغه انتخابات را روانه شنبه وسی، خو د غزنی ولایت د انتخاباتو لپاره لا هم کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي مطلب ته چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه ده. ملالۍ بشیر دا مخکتنه کړې ده.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د 28 افغان امنیتي ځواکونو په ګډون 8 اویا کسان د رای ورکولو په مرکزونو کې د حملو پر مهال وژل سول. د ورځپاڼې په وینا له 8.8 میلیونه کسانو څخه چې د انتخاباتو لپاره یې نومونه ثبت کړي وو، شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړي، چې یو شمیر یې د پام وړ ځکه دي چې د خطر په منلو سره یې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل. واشنگتن پوسټ لیکلي چې خلک ځکه له خپلو کورو راووتل او رای یې ورکړي چې د خپل راتلونکي په خاطر هلې ځلې کوي. لدی هر څه سره ورځپاڼې په افغانستان کې سولې ته هیله ښودلې او لیکلي دي، د حکومت د توان په اړه اندېښنې شته چې څه ډول به خپل خلک خوندي ساتي. واشنگتن پوسټ د آسیا ټولنې آسیا سوسایټي له قوله چې له 2016 کال راهیسې د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کوي، لیکلي چې په افغانستان کې له مهمو ادارو او له ډیموکراسۍ د خلکو ملاتړ ډېر کم سوی او تر نیمایي کم خلک د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اعتماد لري. په ټوله کې د افغانستان د پارلمان پر غړي هم د خلکو باور کم سوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې افغانانو پر خونړیو پیښو سربیره خپلې رای ورکړې. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د نیمګړتیاو او طالبانو پر تهدیدونو سربیره افغانانو د شنبې په سهار په رایو کې ګډون وکړ. په مقاله کې راغلي چې پارلماني انتخابات د افغان حکومت لپاره د یوې لویې ازموینې په معنا دي چې د دې هېواد په 12 کلنه جګړه کې د ثبات راوستلو لپاره هڅه ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کابل د دشتي برچي د سیمې د یوې اوسیدونکې سوریا فیضي له قوله لیکلي چې وایي ځانمرګي بریدونه د رای ورکوونکو په لاره کې لوی خنډ دي. دغه 18 کلنې پیغلې ویلې چې کورنۍ یې د دې د خوندیتوب په خاطر د انتخاباتو په ورځ ډېره اندېښمنه وه. د وال سټریټ ژورنال په وینا د حکومت او افغانانو تر څنګ انتخابات د بهرنیو تمویلونکو لپاره چې میلیاردونه ډالر یې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې هم ډېر مهم دي. ویل کېږي د دغو ادارو استازي په راتلونکې میاشت کې د سویس په ژنیف ښار کې سره راټول سي او د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه د یو تلپاتې سیاسي نظام رامنځته کولو ارزونه وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکلي شای د انتخاباتو نتایج د نومبر 13 اعلان نسی، خو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې خلکو ګډون د پام وړ وو او یو لویه بریا ګڼل کېږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور. د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ په اړه راپور برابر کړ.
دا خلک د سي اتفاق او اکو پر وخت اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړ دینه هغه بیا یو کمر دي.